د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډېرې کاري زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوی دی چې لامل یې وب کمی سیوی او د کرنیز زمکو خړوبول لپاره ستونزې را پیدا شوی دی. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغنی وای
کاري زونه خو نو وسخرات اکثرا نړیدلې دي بس وب نسته شي نسته بل د غیپن دي بس کار شي نه دي په سوي په داسو کاله ودا خونه ډیره ګټه ده. د خونو چې برمنې د شپې خوکار نه کوي معنا دا کړې زونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څنګ لپاره د مزکو لپاره د دینارو د شی لپاره ډیره ګټه کوي چې کار اوس معنا مسات یو شی کار کوي.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډیر سلنه کرنیز ځمکې د کاریزونو د اوبو لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیې یان دي دوه د دوه شاخه دي یان دوه شاخو کې وبکلي نو دا چې د وچکلې لامل دی نو پیلان وس د اوبو وچ سیوي دي هغه ځانان چې دي هغه ټول هم دغه صفات دي. بارانو نه چې داسې یو توپان غونډ کیږي نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کچنی دا ځانان ورته نږدې دي دا کوم یو چې راسي دا ځانان تر بیا دا ځانان اکثره نړول دي اکثره باندې.
د اورزګان کرنیز اقتصاد لډیره وخت د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندیشمن دي چې کله د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونسی د کرنې سکتور ته بلا ډیره زیان ورسیږي. دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چیز مشکرې زونه ګده سپاکي پاکي کې وب مشتره پیدا کې موږ خپل کښتونه بیا درته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او بولګونې ریاست مسول سیمولا وای چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچل وړ سی او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چکډمونو باندې یعنی دا اوس یون ډی پی ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چکډمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه کچيري جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبو خپل په کاریزونو کې په طبيعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول بنې وازی د اوبو کموالی را پکړي بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. د اورزګانی بزګران وای دی بیا هم د کاریزونو د پاکولو تسترګي په لار دي چې د دوی د کرنیز زمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغه بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسي دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفر د سیال د اته روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدي او د کار پلاټ او یا هم د خژون پلاټ باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریکدي. خو د چې د دغه دوالو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نور هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په خماش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پانتون په خنۍ استاد جانداد جهانی او هم درنګ په ترکی کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. جهانی صاحب په پیل کې به تاسو ته راشو په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینې کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو کچیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنت په سمانا ریفیوجی په سمانا او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیم د ریفیوجی او امیګرنت کلمې په څنګه وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک آیا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی؟ او به خی خدای دې دماغ بسم وي
مهرباني
ولی په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. از ما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوی وي او شړل شوی وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او ایمیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر سره ځکه دا خلک دي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسره د سړي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وي.
جهاني سبوس مال چې لسقوت نو وروسته خبري وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر و.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نس کولای، موضوع دا ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولې. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتل دي، یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغه خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته دي راوتلو کوم مرحله ته همغه کې راوتلي. دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کیږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. اکثر وي دا ویل دي یا د اقل په دې شکل باندې اداره درلوده سي د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلای شي هغه متفاوت وو، دغه قانوني پروسه متفاوت وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سي ویل، مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي وادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، بیا د کار لپاره یاله ترکیه نه راځي یاله شرقي اروپا نه هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي معمولا له افغانستان سوریې او نورو هغو هېوادونو سي جنګ ځپلي هېوادونه وي هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي او په هماغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هېوادونه دې ته زړه ښکي نسبت دینه چې ریفیوجي ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په ډول نه ډول قانوني ډول د هېوادونو ته راغلي وي دوی ته ولایت ورکې نسبت دینه چې پناه غوښتون کړي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه ورسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشری حقوق دی قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسولیت او مکلفیت لري په هغه اساس باید ومني او د ایمیګرنټ سرون هغه خپل د اکثره وادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غونډې وادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدل شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي لکه مثلا په امریکا کې تنوع مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي مثلا په هغه کې د هر هېواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هېوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګا وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني رویم په دوامدار توګه باندې تر پخوا خسي. ولې دا سیدای وادونه معمولا د نفوس لوجه چې نفوس وده نه کوي او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې معمولا خلک ډیر ماشومان نه راوړي نو د دې کارني رو د کموال سره مخامخ کیږي وار کال په سلګونو زره د مسلکی کسان معمولا هغه کیږي تقاوت کیږي نو د هر وخت نوې کارني رو ته ضرورت لري او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا
جهانی صاحب دغه کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي که څه تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر معاش ورکوي دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګه غسیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولونو کړه د سدي جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی دا هغه دغه پناه غوښتونکي پر کې او د پناه غوښتونکي ارڅوک سره غلې دي که شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دي نه په سیارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدلته معمولا دي کار قانون وجود لري دي کارګرو قانون وجود لري او هیڅ حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمنی او اتریش او فرانسې کې تر دوله سیرو کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونو د کارګرو کمی سره مخامخ کیږي او د دې څخه مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کوم مهارتونو خبر پردار وي او معمولا د جګړې سپنځم لري نو نسی کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په هغه کې زر نسی مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د جګړې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای شي مثلا پخ د ویزې شرایط اسانه کړي، په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي، کولای شي اسانه د دې جاب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي، هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای د دې په لیول باندې د دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیل زحمت څخه زده کړي، معمولا یو کال او له دې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده، او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. مور بشم صادق صاحب ته، صادق صاحب ته سیم ستړي مو شوی پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناه غوښتونکو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده، او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والی ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکی وضعیت په اړه باندې وایاست، هلته کوم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکي دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟ صدا سپ ساسی پاری که کدیر زیاد استون زده کلیک مو موقعیت تغییر رو کچ دقیق مو سموارو
او سایشو
میرا بانی وز غیق موارو
مام محکم چه زمانگ محترم در ملما واسین چه در اون جب حاکلا بانی دیر اساس خبری وقت بی او خدا دا چه دلتا دا مهاجرون دا کادوانو نا دلتا هر حیوات خپلا منافع لري، هم په بخش اقتصادي کې، هم په بخش سیاسي کې، او هم په بخش اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې ستاسو د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته، ولې چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعض کم مثلا شل فیصد کد انا په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي ځکه خو 50% د کار د عمله افغانستان نه راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دي چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکار کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي، د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق باندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمی بیای کمپوتا. کم خلک چې راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو ترازی پروتا رازی بازی بازی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمی د حکومت نه پټ. نو کم کسان چې بازی خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیک او جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشکو چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي دلته مختلف وزارتونه شته.
باندې تاسو ته سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزه شته، موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اوریدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو سره ته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپل سرمایه هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیه په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا د هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاری کوي. په رښتیو کې چې ایران کوم معلومات خبر کړو دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولی دي؟
او متاسفانه په افغانستان کې د روسي تحولات او بیثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ د روسي کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و کې، لاغنه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال د سکوت څخه مخکې په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سکوت څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا د ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو همغلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای، ځکه اولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کومه هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه گذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه گذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوې ده. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه گذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هیواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه گذاري کړې معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هیواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمي سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شپه بخنه سر دازنی کسان چې اوس زی په دې هوادونی کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامه چې ورکی په ځنګړی ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو ده، امغه ویزه مو سره تمدیدیږي، اقامه مو سره تمدیدیږي، د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکی دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو کلم چې دوی پیسې نه لري بیا هلته پانګونې یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزي. کله دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کې، دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا هم دا مثلا مخکې ما غوښتل چې ور باندې خبرې وکړم، دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي، دغه یو سیستم یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سنتیا ورته برابر وی، لکه د ترکیه په اړوند منتاسو ول معمولا نلته کوي، یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار نه پیږم، ول $5,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې د دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدلی شي، مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سي. بلاخره ورې کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو هغه اخیستې دي، پاسپورټونه او اقامې د ترکیې اخیستې. همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا تر $2,00,000 سرمایه گذاری باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی سي، ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامې اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده، دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیږم که کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یوه مېرمنه مسؤوله وه، یو خبره یې ما اورېدلې. هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکې ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 په ایران کې سرمایه گذاري کوي، موږ حتی نشو کولای چې یو متر مربع ځمکه په هماغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هماغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هماغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه ورې ختم کم مثلا موږ وګورو، یو څوک د په هند کې پرس کلس کاله تیر کړي، په ایران کې شل کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولې هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي؟ دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې د تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې تنګ نظره خلک یاستئ چې تاسې په هیواد کې یو څوک لس کاله وخت هم تیر کړي، تاسې د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري که هلته څوک یو څو کاله تیر کړي، بلاخره هغه مدارک او اسناد اخلي، بیا څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بلاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هماغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی، ولې د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان د سی په جرمني کې تر څو نسله پاتې شوی، یعنی پلار یې هم هغلته پیدا، دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکیم پیدا شوی، ولې مثلا هغه اصلي هیواد یې ترکیه وي، یعنی د اقل هغه اصلیت یې د ترکیې وي. تر څو نسلونو دلته تعدید سره د ترکانو په حیث باندې برخورد کېږي، یعنی دی پله ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک لري، جرمني یا د نورو اروپایي هوادو وي. ولې دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دي ټولنې برخه ګڼل کیږي، په دغو هوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض دي ټولنې دي محدود او خلکو لپاره نه، داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت دی چې باید څوک متوجه شي، داسې د دولت پالیسي چې دا او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشستي او متعصبانه تمایلات لري، او له اتباعو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نوره دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په پردو اتباعو باندې ډوډۍ مخرڅوي، پردو اتباعو میوه مخرڅوي، ته د روغتونونو اتحادی د درملتونونو اتحادی په ځینو کوچنیو ښارونو کې دغه پریکړې کړې وې چې په اتباعو باندې موږ دوا او دارونه خرڅوو، یعنی دا بیخي یو مسخره او ډېر غیر انساني دریځ ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریځ پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د تاسو وخلونو برته وخلې لکم زماړي کني ولې
تاسو د ایم اوریدونکو د توخیم د زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلې
مدن اکور ودان ته حساب خبرونه تستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشاله من ستاسو خبرونه په منځني څه په ډول سپورنيوي باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینوې او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسي مې تر ډول سپورنيوي باندې آشنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوم مختص ته یې اړیدل کې یو نو نن څه ده پر فریکوئنسي باندې خبريږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اړیدل کې
نه ډېر خبره ده مې را باندې نظر مورو
او موږ د ماجرو د پنګوالو په حق له دا سینو زار ورکو یو پښتنه له محترم ملمانه زخلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې تیتو پر خبرو دي خو البته بعضی ډېر په مشکلات کې دي هم بل ورځ مې ډېر خو آباد سو په ما په خپل په اماراتو کې موږ ماجر وو تللو هغه سمور د بندیانو شکل لرو هیڅ شي نه راځي لري سخت په زحمت یو لري په انتظار یو موږ ونورو مملکو ته نو لري نو دلته یو ورونکی حالت ده نو څه خبره ده د سیم د موږ ماجر به په خپل هیواد تر شو خو دلته امن د قرار ده مشکلات نو څه څوک نه زوري ولو که من په تبلیغات بعضی خلک کوي دلته څوک نه زوري کیږي نو موږ څوک لیدلی دي خو دا پنګوال چې په خارج کې پنګې لري یا خپلې روپۍ دلته په نورو دولتو کې پرګاټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن آبادی ور باندې راسي او بل دلته دوی خپل وطن ده خپل وطن خوشو خوند کوي هر څه زبه وو جغرافیا وو سم په محیط د ټول دی وسره اشنای نو دلته باید اسلامی امارات هم دې ته زمينه مساعده کړې دي چې دلته دې ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پردو یو د چې موږ وینو په دایران کې لکه څنګه چې ملمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ضرورت کېږي حتی زموږ داسې خلک ستاسو په په قانوني ویزه او پاسپورت باندې څه دي هغه هم له تګریږي هغه هم له
تګریږي تو خیزه په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپل تل باندې خده یو خده چې دغه پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړی دی په ځکه په نور هیوادونو کې سرمایه گذاری وکړي مخکې ملمور باندې خبري وکړي چې په درستي وو کې د ایران د حکومت هغه پالیسی تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړه چاته ډوډۍ افغان کډوال نور کول کیږي او لدی سربیرم بیا ته پزرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کی ساسي سیمه نه ډیر کډوال الته ورزی ډیر ځوانان الته د کار لپاره ورزی رسیو کی زابل او هلمند او نیمروز دا ولایتونه دي شو ډیر ځوانان هم دی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي ته تومره امنیتو صبات چې تاسو یاد ورنه کوي لدی سره سره ولې ساسي پان باندې تومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران تزي پاکستان تزي او پنګوال مې ځل نه خکې چې افغانستان ته راستنه شي
نو موږ څه وګورو د سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بچي اگر دی راغلي دی وختي هم حالات خو څنګه څه خامه خسر متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې دي په خو هم زموږ د سیمه خلک تل تخوس انسانان دی وسو نو پوسیزیاسي دغه کمیډي د خلک زی خامه حالت مختصي دي حتی بعض خلک د دې فارم جالي چې په تم برابر دي په دې ساجي هم کې ولادت یې زبر فزدګي نوروري زی او پاتو سپنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې لپاره ګټه زدا خو نه دی خپل په دې خپل کار باندې پیږي مستخوی دا چې د نماز میږي نو ما پښتنه د ملمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته د پښتنه له مازه خو کول نو
ما نه نه اتمن ته خزه زب د پښتنه له ملمه وکما ځاني سه بس سه پښتنه ته جواب درکړي چې لڅه دې سره لدی شتا سیدا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه ته خزه خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه خکې د سیمه ته ورشي سره لدی چې هلته ډېر چانسونه دي دشته چې پنګوال پغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي حل کړي او خلک لاور ته خوشاله کیږي. جهانی صاحب لتاسی اورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو، کېدای شي د یو کوچنی هټۍ یا دکان یا یو کوچنی فابریکې پاړه باندې فکر وکړو، خو په نور نړۍ کې سرمایه‌ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصاً په وروستیو درېو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظر سره موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا کوم دوبۍ یا د عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوي، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه شي په ورس کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دا تاسو مکتوبه دومره مالیات او ټکس راکړي. نو نورې نړۍ سره اړیکې خېری، مثلا کڅوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک لارې پیسې لیږي، هیڅ څنګه نشته کې ګمرکونه ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حد پورې کم دي. ولی افغانستان کې مثلا برعکس، اول اور خو د معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر او حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید بری مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره مثلا اړیکې خېری. او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د دغه شی چې وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د ورستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. او ستې کوم ارکان چې د یو ان ډی پی له خوا خپاره شوي وو، په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې لاندې دي. د دې معنی چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر دوه سوه افغانۍ کم درآمد لري، یا دوه ډالر نه البته تر دوه سوه افغانۍ کم کېږي. دا دې معنی چې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي، په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېر زیاتې خرید قدرت لري، ځکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جای پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پانګونو ته اړتیا ده، معمولا پانګونې ورباندې شوي دي. او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا اته سره اقتصادي رشد لري، نو دا په دې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم به ثبات ده هم مثلا منفي او مثلا پتیرو دریو کلمو کې د موږ شاخه 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دا غوښتنې نور دلایل دي چې یو پنګواز نشته افغانستان کې پنګونه وکړي.
یعنی یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې د شریک او چې جګړه نه وي په هغه هیواد کې اتمان باید خلک سرمایه گذاري وکړي. هله د چتو خې خپل جواب تر لاسه کړی وي بل اړیدونکو سره د نوبره توخل لکم څه وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته لري مودي وروسته موږ غوړو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه
او خوري تم ستړی مشي سلامونه تاسو تاسو درنه مې علم ته اوریدون کوت کار کوم کوت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام ستړی مشي مهرباني
خبر خدای څخه خوري چې بل یو دلته په وطن کې لازم ورته مهاجر وسره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول داخل ګوزمر سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو ک ایران دی ک پاکستان دی نو خلانا زمور سلیری دی هم دغه حدود دغه مراد نشو یعنی هر څومره دی زتی ورسره نو ماجر نو ریوال ورځ او پدې تکلیف او فدې زمو څو باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی نو دا خلک زمو سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ تر نن هم نه مراد دی دا و شی باندې شي قانوني هم نشي به قانون هم نشي نو بل خبره ده چې موږ افغانان باید څه وکړو دا خبره خو زمو سره کیږي کومه بیا غیر قانوني ورزو بیا مونږ نشي هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونیشي زموږ افغانان باید څه وکړو زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی دوی وایي چې موږ په څلور سم مملکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی بیکاری پښکېره دا باید دوی ومني موږ هم نو پکر پښکېر دی دوی کده خپل مهاجر قانوني کې د مملکو سره قراردادونه وکړي او اگر چې پرشنات دې پیژندل شي نو تاسو په نه باید پیژندل شي وای خونه سو نو دوی باید جهان سره دا تعامل وکړي هغه مملک کې چې دوی ډیپلوماسي لري په هغه مملک کې چې دوی اړیکی ورسره لري سفارتونه په ورسره لري کنسولګری پښکېر لري دا هغه مملکو سره باید ورځيږي تر څو چې د غزموش بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قچاکی لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي نه بي عزت شي دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي دا خو یاو ومه خبره ده دلته د پنګوالو په اړه کوم خبري وشوي یو خو په افغانستان کې کچيري او سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي په افغانستان کې دغه دوه سعودي پیدا کې افغاني درې سعودي پیدا کې خو مقصد او بل مملکت ته جنځي دا د بي عزتي ژوند دی بالا پرزان نه مني ډېر بي عزتي افغانانو وګالل زموږ پنګوال چې دي چې په افغانستان کې پنګوال ته په خارج کې پنګونه کړی ده هغه بعضي وخت لر شکی چې راشي او بعضي وخت لر نه شکی چې راشي ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده دلته خوري اغه پنګوال چې تاسو تیږي حالت اولادوته د کار زمينه مساعده ده اولادوته د تعلیم زمينه مساعده ده کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی ونورو ته د دوی و الوکانو ته د دوی و لویانو ته د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی او اغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمش راولي بیا نو پنګوالم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي
مدنه کورودان له تفسیرینه مو څه پختنه کلرې مل منشته مهرباني وکي
تشکر پښتنه نه در خپل نظر مې ورکې خیر وشه
ډیر مدنه کورودان قری سب چاړي کومنی ولې وا ژوندې وسه ساده سب کتا سي تراشم تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست دوی تل زیاتري سرمایه گذاري کړی ده اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړی دا بیرته هغه افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللی کار ورکی کنه
مننه دغه خبرې تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسو موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبر اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش کې یا په ملکي ساحکی. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی د قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللی دي که هغه په غیر قانوني لارو تللی. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه به ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ریپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت د سوله د خبره نشته خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله سل فیصد اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته. موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته زما امنیت زما صوبا زما ازادي زما د اجتماع په حق را باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت د بینه ویشي هر څه زموږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېریږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو. دی اوس صدات صاحب درسته اوریدونکي به مبره وخلو نمبر ته وخلې لکم زې مړی ک نیول ولت فن لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان صاحب
وسه بستړی وشي له هلمند په خیر راغلی نظر دل لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم. دلته ډیره مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي. په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زی دته چې دلته د تریاکو کښت کار کوي. دلته د پاکستاني طالبان په سیمه کې یا د حکومت چې دلته نسته هغه سیمه کې ډیر اندازه تریاک کړی کېږي. زموږ د سیمې ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی.
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په دغه ځوان ځي هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما د خلاص ځای کړلی په پنځه ورځې پکې اتیا زره پاکستانی کارلاري ګټلې د سعودي راغته کې
دا ځوانان چې بیا ځي خپل څومره بوتات کیږي په دې تریاکو په دې مواده
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کوي جوړي دوی خپل ور باندې بوتات کیږي
دا خو مطلب کیږي نه دا دا تر دې سال چې خپل یعنی چې زه په کوکنارو کې زه پیژنم زه د خدمتونه په دې چې موږ کارو یعنی نو زه کوم چې ماته څو هم کوم د چیز مش په کورن کې څوک ماته څو نه دی دا خو یلا خبره ده چې یو څوک کوي نو بس په ماته کېږي څوک چې یو نشاونه کې کښت خو نه ماته کېږي ولې خو موږ هم په نظر اخویو چې دا ډیر تاوان لري نو خو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورونیت کوو
منه نه کور دی ودان ژوند دی اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني سب کتا ستاره شمه پوس محل کې کله شي پندړی کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کېده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سرل دي چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډيري کې حالت بیت نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډيريږي حالت د وظیفه مارکیټ هم نشته د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزش زده کړي په سیستم برابر نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیولو سره که څنګه غوې په افغانستان کې یا افغانستان ټول نه ځوانه ټول نه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا دغه نه په خو وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي لکه نه ورسره یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولای شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکمه یو ګډونوال نظر درلود احتیام یو جدي او بنیادی ستونزه دی افغان ماجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو یوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیدي افغان ماجرو سره ډیر خوشیانه چلند کیږي هم سایه وادونو کې د سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران دی ایران په پله کې دی افغان ماجرو دی ورلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه يم ولې دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو غریب هیواد هم سی یو حکومت ولري یو ډیپلوماسي ولري هغه کی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه دغه کارګرو تګراتګ او د مسایل ډیر سره کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم د قراردادونه لرل اروپאי هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په پام دي شکل باندې یو قرارداد امضا کړو سی مسلکي کارګر ورلګي او د په مقابل کې هغه افغانان سی افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به ورسره بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري د افغانستان ته اړوي نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې د ډیپلوماسي کې د حکومت کې د اوسنوي حکیمانو کې د او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې داده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دی په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه ته سي دي افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه ته سي دي قدرت لرو ستر اوس کورین صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري اقلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روان دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجی وادو کې د پنورو وادونو کې معمولا کاری نیرو لرل دی او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه دا د دې لامل کیږي چې دغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیا نو خو زما په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم او کولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو او ته کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده یو بل اروپایي ژبه او سره زده کړل شي یو 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 څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای یو څه شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپایي هوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګرون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ و تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي دی ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفافه توګه پلورل سي او لږه شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دی د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي لکه د شونځیو جوړول سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړول لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټه لري خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت جدي پاملرنه وکړي
کاندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال پرې 15 جش قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خاص شرکتونو ته د لاسراونی چې متدی په خپل برخه کار وکي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطه به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په ایدات او په zarar په ارڅ پویږي
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې کوم مدنونه پراته دي هغه د وخت په تیرې دو سره لمنځږي هغه په دې لمنځي کې دای شي د دیو په حق له باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنيات موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي نو موږ ته توانيږي ښه خبره ده چې موږ مدنيات راوېستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په مشکې برته مصرف
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي هغه وای تر دې د ماده یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي
روزګان ولایت کې د بیلا بیلو منرالونو پنځه درش قانون تر اوسه تثبیت شوی دی د پنځه درش قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورونی او پنګوالو سره شوی دی او ډیره د اکتشاف حالت کې او د استخراج په حالت کې قرار لري
نموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیاي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل د غاجان په نوم باندې دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.